یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې د سر موضوع دی چې د نن ورځې تر پایه به وایي د پنځو نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلانوي. د افغانستان په شمال کې د کارګرو ماشومانو په اړه اندېښنه ښوول سوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا هغه تور رد کړی چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر راتلونکې اونۍ پورې به د ولسمشرۍ انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون ماښام په یوه کانفرنس کې وویل
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره د هغه د ټایم لاین باندې هم زمونږ کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم انشاءالله پراتونکو ونه کې با د خلکو سره شریک سي. ورسته لدی چې مونږه بشپړې مشورې د اړوند لور سره د هغه د عملیاتي پروګرامونو د هغه د بودیجې او همدارنګه د هغه د تخنیکی پلانونو په اړه باندې بشپړې کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اوسنی اعلان پر اساس ټاکل سوی د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل میاشتې پر یو دیرشمه نیټه وسی. په خوست کې د ملي اردو پر سرتیرو د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې د شمیر په اړه لا هم زده نقیز راپورونه ورکول کیږي. د خوست والی حکم خان حبیبي وایي په دې چاودنه کې د هغه په خبره چې په اغلب ګمان ځنوژونکی برید وو لږ تر لږه دولس سرتیري وژل سوي او درې دېرش نور ژوبل دي.
په مسجد کې په داس سال کې چې زمونږ افسران سربازان بریدملان ټول د جمعې د مبارکې ورځې په لمانځه باندې بوخت وو په اغلب ګمان باندې انتحاري پیښه کیږي. سید ورستنیو معلومات په اساس باندې ملکي شبخانې ته درې ډېر زخمیان راوړل شوي دي، دولس نفره شهیدان لرو.
خو لویدیځو رسنیو د افغان چارواکو په حواله چې نمونې نه د اخیستل سوي راپور ورکړی چې د خوست په پرونی برید کې 28 کسان وژل سوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله غندلې ده. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د وچکالۍ او بېوزلۍ له کبله د کم عمره ماشومانو شمیر زیات سوی چې په درنو کارونو بوخت دي. په شمال زون کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی دا د اندېښنې وړ مسأله وګڼله.
متاسفانه د کارګرو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. عمده عمل یې په ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی او په کورنیو کې د فقر موجودیت دی، ځکه د کورنیو مشرانو ته کار نشته او ماشومان مجبوروي چې په شاقه کارونو لاس پورې کړي.
خو شغلی سامی ونه ویل چې په شمالي ولایتونو کې دقیقا څومره کم عمره ماشومان په درنو کارونو بوختي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د وروستیو ناامنیو وچکالۍ یا هم بېوزلۍ له کبله په زرګونو ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. شغلی ظریف پرون د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي د داسې هیواد لخوا چې د ایران پر ضد یې د عراق د کیمیاوي وسلو د کارونې ملاتړ کړی و، بیا یې د دې ادعا سره پر عراق حمله وکړه چې دغه هیواد له کیمیاوي وسلو پاک کړي. دغسې یوه ادعا ناسمه نه بلکې خطرناکه ده. تر دې تبصرې یو ورځ مخکې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په سازمان کې د امریکا سفیر کینت وارد وویل د امریکا متحده ایالاتونه اندېښنه لري چې ایران پل د اټومي وسلو پروګرام پټ ساتلی دی. د ده په خبره د ایران هدف دا دی چې داسې زهرجنې وسلې ترلاسه کړي چې منع اعلان سوي دي. د روسیې د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی چې د مسکو د یوه سپورټي کلب پخوانی چارواکی هم و د بډې اخیستنې په تور ونیول سو. میخایل باریشیف چې په 2016 میلادي کال کې د دریم پاوز نړیوالې مسابقې تنظیم کړې وې پرون په مسکو کې ونیول سو. شک کېږي چې ده د 355 زره امریکایي ډالرو په ارزښت د بډې اخیستو ته غاړه ایښې وه. د به دوی میاشتې مخکې تر دې چې محاکمه سي په توقیف کې تیرې کړي. تحقیق کوونکي وایي باریشیف له هغو خصوصي کمپنیو رشوت اخیستی و چې په سوچي ښار کې یې د دریم پاوڅ په نوم نړیوالو مسابقو د خدماتو رسولو لپاره قراردادونه ګټلی وو، خو دغه پخوانی روسی چارواکي پر ځن لګېدلي تورونه رد کړي دي. دغه کس پخوا د روسیې په دفاع وزارت کې د پرسونل د ریاست د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې وه. او د سوریې په ادلب ولایت کې پرون دوه ژورنالیستان چې د حکومت او هم د وسلولو یاغیانو له منتقدانو څخه وو، د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سول. د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي ویلي رایت فارس او حمود الجنیت د ادلب ولایت په کفر نبیل ښارګوټي کې په ډزو له ټپي کېدو وروسته سا ورکړه. د بشري حقونو دغه ډله وایي چې پر دې دواړو ژورنالیستانو نامعلومو وسلولو چې په یو موټر کې سپارو ډزې وکړې.
خبرونه ملزاد رادیو باوریدل دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر وبپاڼه هم ولولئ په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل شوی د نن ورځې تر پایه د 15 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال وایان زبیح الله سادات:
نن هم همکاران کار کوي تر څو وتوانیږو د شاوخوا 15 نورو ولایتونو چې د نوملړ هم اعلان کړو او له اساس سره یې شریک کړو.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د دغو نتایجو د ځنډ دلایل پر تخنیکي کمزوریو سربیره سیاسي اړخ هم لرلی سي.
سیاسي مسله هم کې درې سي اوس جنوا کانفرنس په مخ ده چې دغه ټول لومړني پایلې اعلان سي. خامخا د دې کاندان غږ دي چې څوک به اعتراض کوي، څوک به پایلې نه مني او څوک چې به څومره نور تورونه لګوي، او دا هلته په کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي.
نو راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم اوریدلی سئ. لاسو د رادیو سره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل شوی د نن ورځې تر پایه د 15 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له 3 میلیون ډیر د بایومیټریک دستګاه او اطلاعات د کمیسیون اطلاعاتي بانک ته داخل شوی دي، خو د کمیسیون له لوري د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړني رایو تدریجي اعلان د ولسي جرګې له غبرګون سره مخامخ شوی دی. د دغه جرګې رئیس وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډ نور خلکو د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان کوي چې هم د وسره سره د کابل سټوډیو څخه دی. افغان صاحب، خبرونې ته شرق لې، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
منه فرباجان مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 15 نورو ولایتونو کارونه پای ته رسیدلی دي او وایي چې د کمیسیون د رهبری لپاره یو پریکړه ممکن د نن ورځې تر پایه دغه نتایج اعلان سي. په داس حال کې چې د کمیسیون له لوري په تدریجي ډول د ولایتونو د رایو نتایجو اعلان له خبرګون سره مل دی، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سعادت چنګار کوي چې د شفافیت او عدالت د تامین لپاره له سرات نه ځان ته ترجیح ورکوي. ښاغلی سعادت په د اړه ازادي رادیو ته وویل:
نن هم همکاران کار کوي تر څو وتوانیږو د شاوخوا 15 نورو ولایتونو چې د نوملړ هم اعلان کړو او له تاسو سره یې شریک کړو.
کمیسیون هم دا شنوای چې تر اوسه 3,500,000 د بایومیټریک دستګاه او اطلاع د کمیسیون اطلاعاتي بانک ته داخل شوی دی او هڅه کوي چې دغه بهیر پای ته ورسوي او د یو شمیر نورو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې هم اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د خوست په دویمه بدله سو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتایج اعلانېږي او په دې کې بدلون نه راځي. خو یو ورځ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ازادي رادیو ته ویلي چې د لا ښه شفافیت په هدف د دغه لسو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتایج وزنډول سول، خو د همدې ورځې په پای کې د 15 ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سول. په دغه ولایتونو کې فرا، دایکنډي، روزګان، جوجان او بامیان ولایتونه شامل وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبادي سیاد د جمعې په ورځ ناوخته وی خبري ناسې ته ویلي چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د دې سبب سول چې کمیسیون د رایو نتایج په ټاکلي وخت اعلان نکړي. له انتخاباتي محلویش سره سم ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان سي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 22 ولایتونو د اعلان د قوس دویمې او د کابل ولایت پایلو اعلان یې ته همدې میاشتې 19 ته وغځاوه. خو له دوه ځلې ځان سره او اوس په تدریجي ډول د رایو اعلانول د افغانستان د ولسي جرګې له غبرګون سره مخ سو. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د جرګې په عمومي غونډه کې نن وویل چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره نه یې وغوښتل چې له دغه بهیر سره مسئولانه چلند وکړي.
لطفا کمیسیون با مسئولیت در رابطه با اعلان نتایج و پاکسازی رای پاک و ناپاک مطابق تفاهمی که میان ملت افغانستان و احزاب کمیسیون مستقل انتخابات و دولت به میان آمده که پیر حتما در نظر بگیره، باید بعد از اعلان نتایج و اسناد و شواهد معتبر در دست کاندیدای محترم باشه که مبنی به اینکه از آرای پاکشان نمایندگی بکنه در نوع خود یک بوران دیگی هست قابل قبول به مردم افغانستان نخواهد بود.
په افغانستان کې د انتخاباتو یو شمیر نظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلیت لري چې له ژمنې سره سم د شفافو نتایجو لومړنۍ پایلې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دوی وایي که کمیسیون په دغه کارونو کې پاتې راغی د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو به ناوړه اغیز وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ډیره مننه کوم رحمت افغان چې راپور راکوه. وایي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل شوی د نن ورځې تر پایه د 15 نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان سي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 13 ورځې ویلي دي چې تر راتلونکي اونۍ پورې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش هم له رسنیو او خلکو سره شریک کړي. بلخ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي کمیسیون د کمزوري مدیریت له امله ونه توانې چې په ټاکلي وخت د ولسي جرګې د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته ویل چې د رایو په ځنډ اعلان په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. له ښاغلي رشید سره بیا هم زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې ورسخه په خپل وخت د نتایجو د اعلان د ځنډ عوامل پوښتلې دي.
دلیل دا ده یو دا چې کمیسیون د ټاکنو ورسخه دغه مرحله وروسته درسته مدیریت نکړله، په هغه کې پاک ناپاک رای بیل نه کړل. په عین حال کې ځینې فساد هم تر سره شو په بعض حالاتو کې، ارقام کې تغییر راغی او دغه تغییر روز پر ځینو کاندیدانو تر خصوصا د کوچیانو حوزې ته د قناعت وړ نه ده. نو دا یو موضوع. دوم، روز پر دې په استخدام باندې مصروف دي. د اهالي کابل د بیا شمېرنې مرحله دوی بشپړ کړی نه ده، تر دې چې بشپړ شوی نه ده، اوس هم استخدام کې تر څو هغه یونیټونه او واحدونه اضافه کړي. نو په تخنیکی ډول باندې کارونه کې بیسه پاتې راغلي دي. په رهبری کې متاسفانه ستونزې موجودې دي. دوی لومړیتوبونه نه شي په ګوته کولی او په دوم قدم کې سیاسي مسله هم کې درې شي. اوس تصفیه د جنوا کانفرنس په مخ کې ده که دغه ټول لومړنۍ پایلې اعلان شي، خامخا به د کاندیدانو غږ دیږ شي، څوک به اعتراض کوي، څوک پایلې نه مني او څوک به کمیسیون باندې نور تورونه لګوي او دا هلته ټول کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي. نو په همدې خاطر دوی پینځه ولایت اعلان کړل چې لږ تر لږه مطبوعاتي فشار په ځان باندې کم کړي او په عین حال کې د کنفرانس تر ورځې پورې کېدای شي نور پایلې اعلان هم نه شي. او کله چې کنفرانس تیر شي هغه راپور راته ورکړل شي، بالغ کېدای شي بیا ځینې ولایتونه نور هم دوی اعلان کړي.
د پینځو ولایتونو چې کوم نتایج اعلان کړي دي او ټاکل شوی ده نن د پینځو ولایتونو نور هم اعلان شي، څومره رایې شفافې دي تاسو له نظره؟
ځینې ولایتو کې یعنې رایې ډېرې زیاتې استعمال شوې دي. ګټون کو کاندیدانو رای ډیر ګټل دي، مثلا په دایکونډي کې. نو موږ د څه وخت تازات لرو چې وګورو چې اته نوم لیکنه په کومه ساته سره ده او څومره خلکو راور کړی ده. د نور کاندیدان چې غوي کامیابسین یو څه څومره کارول سي ده، دا غواړو چې په دقت سره لږ زره مطالعه کړو او وګورو ان شاء الله په اړه تاسو ته معلومات درکړو.
دغه تدریجي اعلان د نتایجو د ولسمشرۍ د انتخاباتو او همدارنګه د همدغه انتخاباتو باندې څومره تاثیر اچي؟
د خپل د ټاکنو په اعتبار باندې جدي تاثیر اچوي. سره د ټاکنو نیټه به هم تغییر پیدا کوي، اما هغه اصلاحي ګامونه او پرسم توارې د ټاکنو پر نوڅه کې د خپل یو سیاسي معضله به هم رامنځته کړي. دوم قدم کې د سولې خبره اترې د هم کې به سونو کار د سیو رقم یو پیغام جوړ کړي دی چې دوی خپل کارونه کې جدي همونه وسیږي. نو دوی به تاسو پکښ نه ناراضي، خصوصا د موقت ادارې جوړول بحث رامنځته شوی دی. د دې کمیسیون لپاره یو چاټر جوړ شوی دی چې د محافظت کوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید او چی وای د رایو په ځند اعلان په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسولای شي. زموږ خلاص د راډیو ری دوستانو اوس په تری ځند ورسته خدمت خبرونه ته دمو ورکو.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له ناجیه صاحب څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د متشبسینو علي بورت وايي پاکستان نن په تورخم کې پر مالو چوبار موټرو ته د ورتګ اجازه ورکړه. د متشبسینو د بورت مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي رادیو ته وویل چې د غستونزا د دواړو لورو ترمنځ له ډیرو خبرو اترو وروسته هواره شوه. نوموړي وویل دغه 150 موټر له تیرو 15 ورځو راهیسې ولاړو چې له امله یې سلویخت فابریکې او تر 3000 پورې کسان بیکاره شوي وو. د جاغوري پر بزګرانو سلویښتونه کیمیاوي سره وویشل شول. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمي وویل دغه سلویښت میټریکټونه کیمیاوي سره چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ بزګرانو ته ځانګړي شوي وو، د دې ولسوالۍ پر 400 بزګرانو وویشل شوي. نوموړي وویل دغه کیمیاوي مواد د بزګرانو د حاصلاتو د لوړولو او د دوی د اقتصادي ودې په هدف وویشل شوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو به یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2050 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1040 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل په 55 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1550 افغانۍ.
له ناجیه صاحب څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. په شمال زون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کارګر او ماشومانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. په شمال زون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې په شمالي ولایتونو کې د ناامنۍ د زیاتوالي، په کورنیو کې د فقر د موجودیت او د کارګر او ماشومانو د کورنیو د مشرانو د بیکاری په دلیل په مزار شریف کې د کارګر او ماشومانو شمیر ډېر سوی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سره له دې چې د کارګر ماشومان د سواد له حق څخه محروم دي، له دوی څخه د جنسي استفاده احتمال هم ډیر دی. په دې اړه نور تفصیل مجيب رحمان حبيب سره کوي.
په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ناامنۍ زیاتوالی او همدارنګه د روان کال وچکالیو په بلخ ولایت کې د کارګر او ماشومان حضور زیات کړی دی. په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي سره لدی چې په بلخ ولایت کې د کارګر او ماشومان کار شمیر نه پډاګه کوي، خو وایي چې د مزار شریف په کوڅو او سړکونو کې د کم عمره کارګر او ماشومان حضور تر بل هر وخت ډیر شوی دی. هغه په دې اړه خپل اندېښنه داسې څرګند کړه: متاسفانه د کارګرو ماشومان وضعیت د اندېښنې وړ دی. عمده عمل یې په ولایتونو کې د ناامنیو زیاتوالی او په کورنیو کې د فقر موجودیت دی، ځکه د کورنیو مشرانو ته کار نشته او ماشومان مجبوروي چې په شاقه کارونو لاس پورې کړي. سامي وایي په سړکونو او کوڅو کې کار کول کارګر ماشومان د زده کړو له حق څخه بې برخې کړي او له ګڼ شمېر نورو بشري ستونزو سره مخ کړي دي. دا وویل په کوڅو کې د کارګرو ماشومانو څخه د جنسي ګټه اخیستنې د ګواښ احتمال زیات دی، او همدارنګه کارګر ماشومان له خپل توان څخه زیات درانه کارونه ترسره کوي چې روحي ستونزې ورته زیږولې دي. په مزار شریف کې اکثرا کم عمره کارګر ماشومان وایي چې د ناامنۍ له وجې له خپلو اصلي سیمو څخه د بلخ ولایت یو شمېر سیمو ته بې ځایه شوي او د کورنیو مشرانو ته د کار زمینې د نشتون له امله دوی ښوونځي پرېښودلې او په سړکونو کې کار کولو ته اړ شوي دي. په مزار شریف کې حضرت علي ته د منسوب زیارت په محوطه کې دوه تنه د بوټانو رنگمال ماشومان یې پاړه وایي:
عبدالرشید.
چی کار میکنی؟
من کار غریبی میکنم.
روز چه پیدا میکنی؟
روز ساز.
فامیلتون چند نفر است؟
فامیل ما عیما 12 نفر است.
12 نفر. تنوت خود کار میکنی؟
آتم هم کار میکنم. آتم پلاستر من استاد.
مکتب میری؟
مکتب میرم. دوستی زبانی رفتم. آتم برکم.
نجیب. یه چی نمیدون رنگولی و 10 نفر است.
روز چه پیدا داری اینجا؟
های ساده کنیم.
نه که کلون دارم.
چی میکنی اینا را؟ پیسر باز در کی میتی؟
در پدر میتم و باز خرچ خونه میکنم. عملیات سیده می توبستانی عملیات سیده و دولی در خونه خواست.
پا بلخ که ده کار و طولنیز و چار ریاست وایی چه پا حتی که ده کارگر و ماشومانو تا ده حرفوی زدک رو زمینه برابر کرده. خداکار دیر وقت تا ارتیا لدی. پا شما از اون که ده بشر حقونو خپلواک میسون مسئولان وایی پا بلخ که ده کارگر و ماشومانو کورانه اکثران پا فاریاب سرپل بغلان جوزجان ولایتونو که ده نامنه لواچه مزار شریف تا کدوال شویدی. مجبر رحمان حبیب زای حاضری رادیو بلخ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، فرق نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې بیرته طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
موږ خو برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمون
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
زموږ خلاص د رادیو اوري دوستانو لکه چې مخکې مو په اعلان کې هم اوریدل چې ترشنه آسمان لاندې خبرونه هر ورځ د اوبخشي هر شنبه د 2 بجو څخه تر 4 بجو پورې د ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د نن ورځې همدې خبرونه کې د برېښنا پر ستونزو باندې بحث کېږي. په ښارونو کې د برېښنا ستونزې څومره دي او همدارنګه د ښارونو نظافت او پاکوالی د همدې خبرونې د موضوع اصلي ټکی دی چې تاسو هم کولای چې خپل نظر وړاندې کوي. د خبرونې ته زنګ وي دا به ورسته بیا زما همکار اسمت فروان درته وړاندې کی. خو اوس به یو ځل بیا ورسو کابل ته چې زما همکار حمید محمد د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم ټکي راخیستې دي، لکه چې د دې ورځپاڼو مهم ټکي د سولې پر هڅو باندې دي. له حمید محمد څخه وارو
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې په تړاو روانو بحثونو او په دې ترڅ کې روسیو پرمختګونو ته ځانګړې شوې دي. ملیار من روزپانه لیکلی دی چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو لس کسیزه پلاوی ټاکلی دی چې نوملړ او انځورونه د روزپانه په لومړي مخ کې خپاره شوي دي. د روزپانه په وینا دا لس داسې مهال خپور شوی دی چې امریکایانو چې اوس مهال له طالبانو سره په مخامخ خبرو بوخت دي له افغان حکومت څخه غوښتي دی چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د یو پراخ پلاوی چې پکې د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او حکومت استازي شامل وي ترتیب کړي. خو د ورځپاڼې په وینا د حکومت لخوا په اعلان شوي لس کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازي نشته. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې هم په همدې مسلې بحث کړی او لیکلی دی چې حکومت دا حق نه لري چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د پلاوي ټول غړي په خپله خوښه د حکومت له کارکوونکو څخه انتخاب کړي. ویسا ورځپاڼې هم په خپل لومړي مخ کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د ټاکل شوي پلاوي په څرنګوالي بحث کړی او په دې ترڅ کې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې دغه پلاوی له طالبانو سره د خبرو وړتیا نه لري. ورځپاڼې لیکلی دی چې په دغه پلاوی کې چې د ولسمشر د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمي په مشرۍ جوړ شوی درې ښځې هم شاملې دي. ورځپاڼې لیکلی دی چې له جمهوري ریاست څخه ځینو چارواکو د نوم د نه ښودلو په شرط ویلی دی چې د اوس لپاره دوی دا غوره بولي چې په دې اړه کومه اعلامیه خپره نه شي او رسمي دریځ څرګند نه شي تر هغو چې ولسمشر خپله په دې اړه وینا وکړي. ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې بیا لیکلی دی چې د دې پلاوي په وسیله د سولې راوصل هسې یو خوب او خیال دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرلیکنه کې په ټینګار سره ویلی دی چې ولسمشر او هر افغان د سر په بیه سوله غواړي چې د دوی د هلې ځلې نړیوال ملاتړ هم لري. ورځپاڼه لیکي چې د سولې خبرې روانې دي او ټاکل شوې ده چې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له راتګ سره چې ده ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې د سولې خبرې لا ګړندۍ شي. ورځپاڼې لیکلی دی چې د سولې په برخه کې دغو پرمختګونو ته په اشاره دښمن خپلو ناروا اعمالو ته زور ورکړی او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره پورته شوی غږ ټیټ کړي چې د ورځپاڼې په وینا نشي کولی. ورسپانې دښمن ته د پاکستان، ایران او روسیې په وجود کې کتلې چې طالبانو ته وسلې او نورې پوځي مرستې ورکوي، خو ورسپانې د خپلې سرلیکنې په پای کې پر طالبانو غږ کړی چې د دښمن خبرو ته غوږ ونه نیسي او پر ځای د سولې او ثبات لپاره عملاً کار وکړي. دنیا ورسپانې هم په خپل لومړي مخ کې په یو مطلب کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په حواله لیکلی دی چې له طالبانو سره قوي خبرې روانې دي، خو اکثره خلک پرې خبر نه دي. ورسپانې وړاندې لیکلی دی چې د امریکا ولسمشر په فلوریدا ایالت کې په خپلو خبرو کې وویل چې هېواد اوس مهال په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له طالبانو سره په قوي خبرو بوخت دی، خو دی نه پوهیږي چې د مذاکرات به بریالي وي او که نه. ورسپانې د خپل مطلب په دوام لیکلی دی چې ښایي د ټرمپ اشاره د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې روستۍ کتنې ته وي چې خلیلزاد هم هیله بخونکې بللی وو.
ازادي راډیو اوري دوستانو، اوس په ورسو د ساينس ډګر ته. د مځکې د هوا تودېدو په نړۍ کې اندېښنې راپارولې دي، خو ځینو څېړونکو د دې چاره سنجولې ده. دا چې څنګه، عصمت سروان براته وایي.
د مځکې د تودېدو په اړه اندېښنې کال په کال زیاتېږي. په عین حال کې ساینس پوهان هڅه کوي هغه عوامل چې د مځکې د تودېدو سبب کیږي وپیژني او د مخنیوي یا کمولو لپاره د اقداماتو سپارښتنه وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر څېړونکو ویلي که د مځکې په اتموسفیر کې د سلفایت ایروسل زری سپری یا تیت شي، کېدای شي د مځکې د تودېدو بهیر ودرېږي. د امریکا د هارورد پوهنتون څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې چې په انوایرنمنټل ریسرچ لیټر نشریه کې خپره شوې ده، د مځکې په ستراتوسفیر کې د سلفایت د سپری کولو د مختلفو طریقو لګښت او امکانات ارزولې دي. په دې څېړنه کې له مځکې له 90 کیلومتره پاس څخه پر ستراتوسفیر باندې د سلفایت ایروسل زرو پاشل څېړل شوي دي. دوی وایي چې په ستراتوسفیر کې د دغو زرو پاشل د مځکې د تودېدو بهیر ورو کوي. که دې تخنیک کار ورکړ، کېدای شي چې د ګلتوني ګازونو په وجه د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره هم ورڅخه کار واخیستل شي. د دې څېړنې یو لیکوال ګیرنو واګنر چې د هارورد پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد دی، وایي چې غالبا دا طریقه به د مځکې د تودېدو له کمېدو سره مرسته وکوي. خدای په عین حال کې وایي چې دا طریقه چې ډېره ارزانه تمامېږي 15 کاله وروسته عملي کېدای شي. د واګنر په وینا پر دې پروژې د کال له 2 تر 5 میلیارد ډالرو پورې لګښت راځي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
اوس ورسیږي تاسو پیغامونه ته چې د ازادي رادیو ته مرستولې دي.
تاسو لا پیغامونو
پانه. سلام علیکم، زه کیمیا غوند دی هرات ولایت نه ناری کنی ولیدا. زه د غټ موټر چلاون کایم. زه د آزاد رادیو د کار کاون کنه د اهلم چې د مو پیغام ټول چار وخت سوال سوي مو د تاوا د توسونه د څنګه راغلی د هرات او د کندهار په لور نه د 350 دی د هر موټر نظر ګری پای افغانای په زور اخلي مو موټروانان وحید بوی ایت څنګه نه کوي. مو د آزاد رادیو د کار کاون کنه فایل لرو چې د پیغام
سلام علیکم جزاویر ټول کرتون کا اور ایدن کو سلام نے انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تیجا بغان اند میدان اور دگلا تیجا ټول سلام سو دا ور دگلا تیجا ټول سوال نہیں لگا ہم کہ من گت سر کو نہیں جو کہ من گت سر غزنی ولایت پر چ بو یو ستوانین سات دچلا را دچ سر کو نہ ہم سے سر کو نہ فحش لار دے آسان او چې اوس کوم هم ډېر مشکل ده. مونږ ته موټر خرابې لاره کې مریضان مومل شي او نور مشکلات هم زیاتې څوک دومره نه نشي تلای. او بل مشکل مو ده چې د غټولو سره کې مکتبونه هم نه ډېر ناوخته شول. ډېر سره ده او بل مشکل ده چې مکتبو کې نه مېز او نه چوکۍ لري نه پښو نه لري. څنګه سړو سیمو ته باندې ماشومان کې نه ولې نه ښه ده خو
هلو سلام و نوی ترامات می قبول کنی. زمامه دخواه که افغان ده ولسوالی چی پیلن بجنده که ولاریم ده مولم نترش که لازه رو پی غالی دیش پی دولست بجی دی ده خدای بخاطر دادیم و غد ده غزنیل والی سر شریکی پرا پوستا باندی دونیم زر دری دری زر پی غالی پینزه زر پی که مکر که رش که واقسی داخل دی پوستا کی پینزه زر وزی جنگی وال غالی دیش پی دولست بجی دی سرک ولاری تاجم پیغام لول مکامات سر شریکی ده خدای خاطر و منی سیر یخ تا بجی یخ که در اولی پیشی نلرو مال ورکت کو اغنه کبلی پیشی غالی و سلام بجی سرام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو پیغامونه مو اوریدل چې د ازادي رادیو ته راستولې و دوی د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې کړې وای چې ازادي رادیو د ځنګړي پروګرام ازادي اوریدونکو لالارې د اړوندو چارواکو سره شریکوي که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لرئ کولای سئ چې د خبرونې ته زنګ ووهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ البته موږ ډېر ترجیح ورکوو چې خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړئ